کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو خپرونې اوري د غرمې دولس بجې دي د ازادي رادیو د دې ساعت خپرونه تر یوې بجې ده نن د پنځم به ورځ ده د هوت د میاشتې اوله ده د 1398 هجری المریز کال نن د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې له شلمی نیټه سره برابر ده د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې به تاسو خبرونه او رپورټونه اوري د افغانستان پر انتخاباتو باندې تاسو ته تازه معلومات ورکوو خو اول ورځو زموږ همکار رحمت الله افغان ته چې د افغانستان او نړۍ د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کوي
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی مخکښ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړي د افغانستان د ملکی هوایي چلن د ادارې مشر وایي د چین د ووهان له ښاره د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازې ته دوی منتظر دي او د امریکا پوځ وایي ایران په یمن کې د سعودي ملاتړ برخمن حکومت په وړاندې د جګړې په ترڅ کې د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللې وسلې ورکوي اهم بشپړ خبرونه مخکخ امریکایي سناتور لینسی ګراهام ولسمشر محمد اشرف غنی ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړي خغلی ګراهام نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د غشان افغانانو ته په شجاعت سره په دې ډیموکراتیک پروسه کې د ونډې اخیستو مبارکي هم وایي لدې وړاندې تیر شپه د بهرنیو اړیکو او سیاسي پالیسۍ په چارو کې د روپۍ ټولنې جګپوړي استازي جوزف بوریل هم خغلی غنی ته د ټلیفون له لارې په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ویلې ده په دې اړه د روپۍ ټولنې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې اروپایي ټولنه دې ته سترګې په لار ده چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر مشرۍ لاندې د افغانستان د نوي حکومت سره په ګډه کار وکړي د اروپایي اتحادیې په اعلامیه کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونو کار ستایل شوی په اعلامیه کې ویل شوی اروپایي ټولنه د انتخاباتو د نظم ادارې ستایي چې د ننګونو باوجود یې خپل کار وکړ د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر وایي د چین د ووهان له ښاره د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازې ته منتظر دي محمد قاسم و فیزاده دا خبره نن ازادي راډیو ته وکړه
دی
وایي د دغه محصلینو د انتقال لپاره نیټه سبا جمعه وړاندیز شوی او د شوی پریکړې له مخې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د چین له دولته د آریانا د الوتکې د اجازې ورکولو غوښتنه شوې ده موږ دغه جواز ته منتظر یو که هغه په موقع صادر شي په همدې نیټه یعنی سبا به الوتکه چین ته ولاړه شي او دغه محصلین به افغانستان ته راانتقال کړي د چین په ووهان کې چې د کرونا وایرس د خپرېدو سرچینه بلل کېږي شاوخوا 240 افغان محصلین بند پاتې دي افغان چارواکو ویلي چې د کابل هوایي ډګر ته د دغه محصلینو تر انتقال وروسته به هغه وي د دوه اونیو په مخه په قرنطین کې وي تر اوسه د کرونا وایرس له امله شاوخوا 2000 کسان مړه شوي او له 10000 زیات کسان پرې اخته شوي دي د حکومت لوري ملت ته د حساب ورکولو لړۍ چې یو میاش به دوام وکړي نن په کابل کې پیل شو د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر فیروز بشری په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې سږ کال به د ملت ته حساب ورکولو دا پروګرام د نورو کلونو په پرتله متفاوت وي نوموړي ویل حکومت ژمن دی چې له قانون سره سم ملت ته هر اړخیز اطلاعات او معلومات ورکړي د چارواکو په وینا په دغه پروګرام کې به د 21 وزارتونو په ګډون له 500 زیات بودیجوي اداري واحدونه ملت ته د خپل مالی کال راتلونکو پروګرامونو اداري تشکیلاتو پرمختګونو او د کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه معلومات ورکړي له ازادي راډیو نه د دې سات خبرونو ته دوام ورکوو دا هم څو سیمهیز او نړیوال خبرونه د امریکا پوځ وایي ایران په یمن کې د سعودي لملاتړه برخمن حکومت په وړاندې د جګړې په ترڅ کې د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللې وسلې ورکوي دا خبره د امریکا په مرکزی قمندانۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مسول تورن بیل اوربان پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وکړه یو شمیر ضبط شوي وسلو تصویرونه نوموړي هم په دغه غونډه کې ښکاره کړل چې دغه وسلې د حوثیانو لپاره له ایران راغلي دي اوربان وویل د هغه وسلې دي چې د امریکایي د سمندري ځواکونو نورماندي بیړۍ سباندي یو ونې مخکې ضبط کړي چې په دغه وسلو کې یو سلو 1950 د روسی رهبری کیدون کې د ټانک زد توغندیز ایرانی ساخت توغندی او لزمکه هوا ته ایرانی ساخت درې توغندی شامل دي. او د جرمنی پولیس وای فرانکفورت ته نږدې د هوانا او په خار کې د ډزو په دوو پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د پیښې له ځایه د یو موټر په وسیله تښتېدلی دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې وسلوالو د دغه ښار په دوو رستورانتونو کې پر خلکو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي هم دي. د جرمني بلیټ ورځپاڼې ویلي چې حمله کوونکو لومړی په دې رستورانتونو کې پر خلکو ډزې وکړې او وروسته یې د ښار په یو واټ کې خلک په نښه کړل. د خبرونو پای.
دا اکرام الله اکرام څخه مننه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. پام وکړئ د دې خبرونې د نورو مطالبو تفصیل ته. د افغانستان په حالات باندې په راپورونو کې اول مطلب دا دی چې د افغانستان په حکومت کې اجرایه ریاست وایي چې دوی به تر هغو پورې خپل کار ته ادامه ورکوي چې په افغانستان کې یو مشروع رئیس جمهور واک ته ورسیږي. د افغانستان د اوسني جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې په نوي حکومت کې به اجرایه ریاست نه وي. دغه لانجې ته مکتنه کړې ده. د اجرایه ریاست سره مخابري کړې دي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره غږېدلې.
اصل ستونزه د پنځو کالو را په دغه شروع سره له وخت ته د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو مشروع حکومت رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تیر بیا د جمهور
په دې خبرونه کې مو په ولایتي رپورټونو کې له هلمند د کوچنیانو پر دې ستونزو رپورټ راخیستی چې وایي ښوونځي نسته.
د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړو چې یخ یې درس نه ویل کېږي. سړی نه راتلی شي نشوق به راځي.
په نړیوال مسایلو کې مو د کرونا ویروس له امله د تلفاتو ته کتنه کړې ده. تاسو خبر یاست چې پرون په ایران کې چارواکو ویل چې دوه کسان په کرونا ویروس باندې مړه شوي دي. په چین کې دغه ویروس ته کنټرول لپاره په شدت هلې ځلې کېږي. او په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه خبرو. که تاسو د افغان بیسیم ټلیفونونه لرئ پرته سوه تله شمېره باندې موږ ته پیغامونه راواستوئ او پر دې باندې خپل نظر راکړي چې په افغانستان کې د انتخاباتو لانجې ته تاسو څه فکر کوئ. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د بیا ګټلو رسمي وثیقه وسپارله. د افغانستان جمهور رئیس به نوی حکومت جوړوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې په نوی حکومت کې به اجرایه ریاست لسره نوي. خو د اجرایی ریاست ویاند امید میسم نن د ازادي رادیو ته ویلي چې یوازې مشروع ولسمشر کولای سي چې د افغانستان د نوي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي او دوی به تر هغو پورې خپل کار باندې خپل کار ته دوام ورکوي او پر خپل چوکیو بناسوي چې په افغانستان کې یو مشروع جمهور رئیس واک ترلاسه کړي. زما همکاره فیروزه عزیزي لا امید میسم سره غږېدلې ده. دا بعد د خبرو نور جزئیات وړاندې کړي.
فرشته جانې مننه. سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته اوس د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دا ریاست به لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دغه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې مشروع ولسمشر کولای سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي.
تنها رئیس جمهور برآمده است.
دی وی وازی هغه ولسمشر چې د خلکو د اراده او مشروعیت همدارنګ هغه ولسمشر چې د اساسي قانون او انتخابات قانون لمغه پراته ل درغلی او فریب راغلی وی کولای شي د راتلونکو حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي. دی وی لا هم موږ په داسې حالت کې یو چې دواړه لوري ځانونه بریالي اعلانوي. د انتخابات خپلواک کمیسون لشاو خوا 15 میاست و زند وروسته د سیجن به پورز د افغانستان د ولسمشي انتخابات وروسته پایل اعلان کړي. دغه کمیسون محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشي انتخابات منتخب ولسمشر په توګه اعلان کړ، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله په دویم ځای کې بللای دی او دای په رایو په اساس البته په دویم ځای کې راغلی دی. خو د ولسمشر غنی انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دغه اعلان له قانون سره په ټکر کې وباله او د ټول ګډون حکومت جوړولو اعلان یې وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر انتخاباتو له کړکیچ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر البته پخوانی وزیر جان کیری په منځګړیتوب اجرایه ریاست د ملي یووالي حکومت په چوکاټ کې په لومړي ځل جوړ سو. که څه هم تر دې دمه د افغانستان ولسمشر ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي نوي حکومت کې به اجرایه ریاست نه وي. بلې فرشته جانې
ډیره مننه فیروزی عزیزی. فکر کوم معلوماتي کافی و ډیر مفصل و اوریدونکو ته به یو نظر پیدا سوی وي چې د انتخاباتو په ارتباط څه کیسه روانه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې محمد اشرف غنی 50.64 رای ګټلی دي، خو د اجرایی ریاست ویندوی لکسینګ چیز همکاري فیروزی عزیزی ویلي چې دوی مشروع جمهور رئیس غواړي او تر څو چې مشروع جمهور رئیس په کار پیل وکړي دوی به خپل کار ته ادامه ورکړي. خو پر همدغه مسله باندې په کابل کې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصر الله ستانګزی سره زما همکار نوریاس نوري مرکه کړې ده. ستانګزی په دې باور دی چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړېدل اصلا غیر قانوني کار و او د افغانستان د اساسي قانون د نقص په بیه دغه کار شوی و. د دوی مرکه به واورو.
از فکر کوم چې اصل ستونزه د پنځو کالو را په دخوا شروع شوې له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تېر کال د جوزا په اوله کې ختمېدله. بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او په پایله کې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایله اعلان د ده باعث وګرځېده چې هم په داخل کې هم د باندې شکو در رامنځته کېږي. د بل خو له ډېرې ټیټې شمېرې کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت په سیاسي لاس تر سوال لاندې راوړی او درېیم دا چې وروسته د اعلان نه تاسو وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې عکسالعمل لري. دا د باعث کېږي چې د افغانستان بینالمللي متحدین چې هغوی ته اولویت هم سوله لري باید د چا سره عمل وکړي.
دا د ډیموکراسۍ یو اصل دی. کله چې انتخابات کېږي په انتخاباتو کې که هر څوک هر څومره رایې ګټي هماغه ګټونکی اعلانېږي او که هر څومره کسان هم په انتخاباتو کې رایې کاروي هماغه ته مشروعیت ورکول کېږي. نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان مخکې پر دې ډېر فشار راوستی و چې باید د انتخاباتو کمیسیونونه دغه نتیجه ډېر ژر اعلان کړي. نتیجه اعلان شوه، دوی ولې د دغه نتیجې هرکلی ونه کړ؟ هغه څه چې لازم وه
ماضي که مخکې چې دلایل همدادي او شکونه وجود لري. مثلا هغه میکانیزمونه چې د شکایت کمیسیون باید رعایت کړي و هغه یې رعایت نه کړ. که رعایت شوي هم ډېر په مخفي ډول په حقوقي لحاظ د سمپل نیولې مثلا د هغه مشکوک آراو په ارتباط د آراو نه تغییر چې اصلا هېڅ تغییر ونه کړ په دومه مرحله کې د شکونه رابلته کړي دي. زه فکر کوم دوی لازمې چت کړي او د دوی استازي به په افغانستان کې خپل لازم مطالعات مستقیم او غیر مستقیم ډول ترسره کړي وروسته د هغه به سره عمل وکړي.
د انتخاباتو کمیسیونونو خپل کار پای ته ورسوه. د انتخاباتو مسله له حقوقي پړاوه نوره ختمه شوه ده، مسله او سیاسي رنگ خپلوي. څه فکر کوي چې بیا به موږ د ملي یووالي د حکومت په بڼه باندې کوم بل حکومت ولرو؟ د موازي حکومت د جوړولو څه فکر کوي چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغسی دو حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تیرې تجربې څخه هم درس اخیستی دی چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده نو دوه حکومتونه به وزغملی شي؟
اول به راشه د موازي حکومت زه فکر نه کوم چې اول په اول قدم کې داسې اضافیت وجود ولري چې موازي حکومت را جوړ کړي. تجربه خود پنځه کاله په ملي وحدت حکومت جوړ لسنو اندازه تر به چیرې چې موازي حکومت راوستی شي. دوم خبر داره که موازی حکومت در افغانستان پاهم ذهنیت که در افغانستان خرق ادا در افغانستان چیه سوی نمانی ادا در افغانستان در سباد دپاره در افغانستان در ناورین دپاره چه جریان رو متاسفانه او بلگزار بایی در پیچ وجه در افغانستان بخیر نی او پا نهایتا که زفکر نکوم لکه چه خبلا در امتین چه واری چه در مسلمت را که بید چهرش پید مدبات که سراحت بیده چه موازی حکومت نمارو مویا حکومت ورد چون اوه هم آمد لینه تیری او نقلو پده چه ملی وحدت حکومت یا ناکام تجربه ده وی نمان این دموک سیاسیون دیدن دست اخیر بی بله پا حقوقی به غاز دستون زهن لار نلری باید سیاسیون سیاسی لار پیدا که او دمار ازر داده چه پتولو که هرسی حکومت را من سیاغه و کریس با بارستان گیر سول پروسا و مقبوزی او دلتن سول روری دموکراسی تطر سول ناممکنه ده دموکراسی او سول تقابل هم سول را من زولی و هم دموکراسی زینا من یم چه دموک سیاسی دموک مشان ده در آیت رسیده نوی او لخپل و اغرازونه شاعت رسی و اندسی و حکومت را من تکیزی همانان ده دمان رو مرد
د کابل پانتون د سیاسي علوم او حقوقو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کوي. دغه مرکه مفصله زموږ پر وپاره باندې خبر سوي. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو ټکی کام ادرس باندې زموږ پانت ته ورسی او د مرکه پوره واوري. اوس ورځو خان محمد سین ته اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي په 15 ولایتونو کې د قانونو غیر قانوني کیندل ځانګړي کړي دي. د دغه وزارت سرپرست نن د دولت لخوا ملت ته د ځواب ورکولو په پروګرام کې وویل دغه سیمې به ډیر ژر داوطلبۍ ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د قانونو په غیر قانوني کیندنو انتقادونه کیږي. د قانون د وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې د منرالونو او معدني ډبرو 1400 ډولونه موجود دي. د چارو پوهانو د افغانستان د قانونو ارزښت 3 تریلیون امریکایي ډالر ښودلی دی. افغان حکومت له هندوستانه غوښتي چې په چابهار بندر کې د سوداګریزو بیړیو د تلو راتلو لپاره یو منظم پروګرام جوړ کړي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وویل د مالی سرپرست وزیر 13 ورځ په کابل کې د هندوستان له سفیر سره په لیدنه کې ویلي چې افغان سوداګر باید په چابهار بندر کې د بیړیو د تلو او راتلو په اړه معلومات ولري. ښاغلی مسجدی وویل د افغانستان د مالی سرپرست وزیر له هندوستانه غوښتي چې دا اسانتیا به هم برابری کړي چې کوم سوداګریز مالونه چې د چابهار بندر له لارې ممبئی ته رسیږي له هغه ځایه د ریل په ذریعه بنګلادیش ته هم ولیږدیږي. افغانستان د 2019 میلادي کال د فبروري له میاشتې راهیسې د چابهار بندر له لارې صادرات پیل کړي دي. د ننګرهار ولایت په شاوخوا 1000 جریبه ځمکه د سیتروس باغونه جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په ختیځو ولایتونو کې د سیتروسو باغونه نور هم ډیر شي. د وویل په روان کال کې د ننګرهار ولایت پر 980 جریبه ځمکه د سیتروس باغونه جوړیږي.
امسال در کنار اینکه خود وزارت زراعت حدود 30000 جریبه در فصل باغای مثمر میسازه، از این 30000 جریب زمین یک بخش از باغای سیتروس است که در شرق کشور ساخته میشه.
سیتروس، کینو، نارنج، سنترا و لیمو در تازه میوه یک کورنۍ جوړوي. خاغلی رستمی وویل سکال په هیواد کې د سیتروس حاصلات 15000 متریک ټنه وو چې د کورنی بازار اړتیاي پوره کړی او د وارداتو مخه یې نیولې ده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80.10 کوله، یو یورو 83.10 کوله، یو انګلیسي پاوند 89.50 کوله، یو سعودي ریال 40.50 کوله، زر ایرانی تومنه 15.50 کوله، زر هندۍ روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 495 افغانۍ.
اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونه تر دوه بجو پورې د تاسو ته مویل چې د افغانستان د انتخاباتو په تړاو کومه لانجه چې روانه ده پر دې خپل نظرونه راوستوي د افغان بیسیم پر تاسو اتلس شمیره باندې. نو دلته زه ګورم چې پر صفه باندې ټول د مبارکۍ پیغامونه دي. تاسو لطفا د مبارکۍ پیغام مه راستوئ ځکه هغه نسي خپرېدای. بیخي ډېر پیغامونه دي، مشخصا که کوم نظر لري راته ولیکئ چې بیا هغه درته خپور کړو. اوس راځو یوې نړیوالې مسلې ته. د رپورټونو پر اساس په چین کې چارواکو ویلي چې تر یوه حده یې د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی کړی دی. په چین کې لس هاو زره تنه په دې وژونکي ویروس باندې تر اوسه اخته سوي دي او سلګونه کسان له دغه عمله مړه سوي دي تر اوسه پورې. عصمت ساروان دا موضوع تعقیب کړی دی. ساروان صاحب، نو آیا د کورونا په ویروس باندې د اخته کسانو شمیر کې د پام وړ کم سوی دی که څنګه؟
فرشته جان، چین وایي چې پر کرونا ویروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی دی او ورسره دا هیله پیدا شوې چې دا ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. خو له دې سره سره د کرونا ویروس په وجه د مړینو لړۍ دوام لري او د یوې جاپانۍ بیړۍ چې قرنټین شوې وه دوه تنه تازه مړه شوي دي.
نو که څه هم دوه تنه بیا مړه سوي دي، بیا هم دا سوال کوم څومره خوشبیني زیاته ده چې د دغه ویروس د خپرېدو مخنیوی به وسي؟
دا به سخته وي چې په دې پوښتنې ته زغر ځواب وویل شي. خو د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې چې د دې ناروغۍ مرکز بلل کېږي، یا دا ناروغي پکې اول ځل پیدا شوه او نورو سیمو ته خپره شوه، همدانن د چین د روغتیا ملي کمیسیون اعلان وکړ چې 628 نوې قضیې ثبت کړي دي. کمیسیون هم در ازوی چې 15 نورې قضیه د چین په نورو برخو کې ثبت کړي دي.
نو ول بیا تاسو فکر کوئ چې چینایي چارواکي دا کوي چې دغه ویروس کنټرول شوی دی؟
دوی وایي چې د پخوا په پرتله دا شمیر لږ دی. دا په نږدې یوه میاشت کې په هوبی ولایت کې او په ځانګړي ډول په اوهان ښار کې تر ټولو کم شمیر قضیه دي چې ثبت کیږي. هوهان د دې ناروغۍ د ثقل مرکز دی، یعنی اول ځل له همدې ځایه را پیل شوه. البته په مجموع کې فرشته جانې تر اوسه پورې 2013 تنه په کرونا ویروس مړه شوي دي. په چین کې تر څلور اویا زره ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي. همدارس په دېرش نورو هیوادونو کې سلګونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي. زموږ ګاونډی ایران هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دوه تنه پکې په کرونا ویروس تازه مړه شوي دي.
ساروان صاحب، دا سوال به زه خپله ډاره وکړم ځکه زه له دې ویروس ډیره ویره لرم. دا چې پرون ما خبرونه لیکل چې په قوم کې دوه نفر مړه شوي دي، د ایران د روغتیا وزیر دا خبر تایید کړ. قوم ته د دې ویروس را رسیدل افغانستان ته څونه وخت دغه تهدید متوجه کوي؟ ځکه دا اول وار دی چې د افغانستان یو همسایه کې ده.
دا اهمیت د افغانستان لپاره په دې خاطر ډېر دی چې ډېر افغانان په ایران کې اوسي، په میلیونونو افغانان اوسي او تاګ را تاګ ډېر زیات دی. که څه هم قوم د ایران په مرکزی غرب خوا کېده چې افغانستان سره شاید 1200 کیلومتره فاصله ولري له هرات سره، تا نو خولدي سره سره له ایران سره تګ را تګ دی افغانانو ډیر دی او افغانان هلته کار کوي او مهاجر افغانان او خصوصا کارګر افغانان ډیر په اسانه په ویروس اخته کېږي.
او کله چې دوی له هرات سره هدي اقل تګ را تګ کوي، شاید دونه خاص دغه نه وي چې هغه خاص روغتیايي ماشينونه او ماینه او هغه
کیسه. خو یو مسله بل ته من پام وي چې دا متخصصان وای کچیرته دوه کس یو ځای مری، معنی دا چې اډیقل سل کسال تخته دي. یعنی له هر سل کس څخه دوه خامخه په دې ویروس مری. نو دا غویر هم شته چې دا دوه تنه نه بلکې ډیر زیات خلک ایران کې اخته
دي. نو ته د خطر احساس کوي د افغانستان پر
باید خلک احتیاط وکړي. خلک تر وسه وسه باید احتیاط وکړي، خو تشویش هم نه ورته پیدا کوم.
ډیر مننه اوریدونکو. اوس موږ هم کار اسمت ساروان.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
بوز بوار سو هلمند تا. پا هلمند که دا پوهانی دا ریاست مسئولین اوز مش خبریال ایلیاس دایی تا ویلی دی چه تر دو سو دیر شوانزی پا دا ولایت که ودانه نلری او پا سره هوا که دا زدکری پر بهیر باندی دیر بعد اغیز کلیده. نوری خبری با ایلیاس دایی پا خپل رپورت که وکری.
هوا سړه ده. د لشکرګا جنوب لور ته لږ لیرې د ناوې ولسوالۍ په لوی کلي کې د دې ښوونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که څه هم د دوی ډېر کمو غیر حاضري کړې ده، خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډیر وړز د کون کړه توای والی صاحب د دوی د شونځي ودانی ور جوړ کړی چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکو ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
موږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمه کې ناست یو، دوک ماته ورستنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ درس نہ ویل کیجیے سڑے نہ رات لائسنس شوق پر آجے مجھ مکتب خونی نہ لڑ سمپن نہ لڑ پد خیموں کی اخت نار ورځ باران تر د خیمه لندې تر خیمه بلند
د ولسوالیو پرته په لشکرګا کې ډیر داسې شونځې شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډیروالي له امله پخوا جوړې شوې ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د شونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داوچا سفاری ازادي راډیو ته وویل د ټولو 215 دیر شونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دام ګړی پر 2 تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 25 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د 2 ودانۍ چې دي هغه به هم په هغه سیمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغوی اجازه نه ورته ورکوله. بیا دغه موضوعګانې مو د کلیو پراختیا وزارت، د معرف وزارت او مالیه وزارت اړوند شریکه شوي دي. هلته پرېکړه پر دا شوې ده د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکتو تو تور کې چې په غسیمو کې هم ودانۍ جوړې کو او څلور دیش ودانۍ چې د شار او امنیتي ساحو کې منولې دي هغه به هم په دنیو ويم خام کې پیل سي، یعنی پر نیو ويم کال کې به موږ تر 113 ودانۍ پورې جوړې کو. او بل اړخ څخه په غسیمو کې چې مکاتب ودانۍ نه لري موږ تقریبا تر نیو زیات کورونه د ځتونکو د لپاره پکې نیولې دي. همدارنګه مو په ځینو مکاتب کې چې ودانۍ کمی دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمه ویشلې دي تر څو ځتونکو دغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو شونځیو څخه چې 415 دي 215 ودانۍ نه لري چې د ټولو شونځیو نیمایي کېږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینې د یو شمېر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر شونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
د ودانۍ لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو ځلې ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دوه ځلې وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره همدا سره وزیر د مالی سره چې زمونږ غوښتنه همدا وه چې د هلمند د جنګ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصتاً د معرف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله مونږ سره د 286 مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملاً د اویای کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو لپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زینه تعینیږي او مرکز به بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معرف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکې چې دودو ضرورت ټول په واک کې ورکړي، مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند په هنی ریاست وایي د ولسوالیو د اوسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 در شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوي دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د شونځیو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت له امله نږدې 6.5 لک ماشومان شونځیو ته نسي تللی. په هلمند کې 2,15,000 زده کوونکي شونځیو ته ځي چې نږدې 6,000 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې شونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی ښوونځی او ښځینه ښوونکي نه لري چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
هستی محمد زاهدی د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه لیکلي. و علیکم السلام. د لیکلي دي چې د هلمند ولایت څخه دا پیغام دراستون دی، وایي چې موږ ته تر هر څه مهمه د طالبانو سره سوله ده. د افغانستان د سیاسيونو څخه غواړو چې د انتخاباتو فکر دي شاته پرېږدي او د سولې کوشش دي وکړي. سوله زموږ د افغانانو یو ستر ارمان دی. الهام صافی لیکلی له ننګرهاره، اجرایی ریاست غیر قانونی جوړ سوی او اوس هم باید نور د افغانستان بحران ته بلار نسی که چیری پیغام موسم تر اخره نه لوستل کیږي.
عبدالله مبین د هلمند څخه لیکلي باید انتخابات ټولې خواهیم ومني ځکه چې د افغانستان د سولې او اقتصاد سره دغه کار به مرسته وکړي. عبدالله د لشکرګاه څخه لیکلي اشرف غني منتخب رئیس جمهور دی، هر څوک چې د قانون خلاف وي قانوني چلند یې ورسره وسي. نیکمل د مرجع څخه لیکلي د انتخاباتو نتیجه د ناسور زخم سو. عزیز زابلی له ځنځیره لیکلي کله چې اشرف غنی او ډاکټر عبدالله دواړه ځانونه بریالي اعلانوي دا نو ډېر د اندېښنې خبره ده. سمیع الله د کندهار د میوند څخه لیکلي دي چې د انتخاباتو د پای له پایلو څخه د سرغړوونکو سره دي باید قانوني چلند وسي. او احسان الله بارکزی د لشکرګاه څخه لیکلي عبدالله باید قانون مات نه کړي، باید د قانون احترام وکړي. او بل اوریدونکي لیکلي وایي د افغانستان لپاره یو پاچا بس دی. نو اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په یاد ولرئ چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو.